دا مشال رادیو دا اوزه حسیبه شهید یم وخت په پختونخوا کې د غرمې پوره 12 بجې دي روانه یو ساعت خبرونه کې د پختونخوا د شبقدر ډيري د 14 نو تازه حل درکو او تاسو اقتصاد ته هم په دې خبرونه کې پام اړول دي اقتصادي نړۍ خبرونه هم لرو خو په پیل کې د دې ساعت خبرونه اورو خبرونه درته ګلای از وړاندې کوي
د مهم خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا شبقدر تحصیل کې د فرنټیر کانسټبل په قلعه 2000 مرګ بریدونکو کې درې بیا کسان مړه او تر 100 زیات روبل شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل کلنری رپورت کې وایي چې د پاکستان قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو لکبله په 100 ولسی وګړي وژل شوې دي. د پاکستان فوج به نن د پارلمان غړو ته په اپټاباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن د وژلو اپریشن په اړه پټ معلومات ورکوي او د سوریا یا شام صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد مظاهرو مخنیوي لپاره عملیات پراخه کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د 400 شبقدر تحصیل کې د فرنټیر کانسټبلری قلعه مخیتاب 2000 مرګو بریدونکو کې لک تر لګه درې بیا کسان مړه او د 100 څخه زیات روبه شوې دي. نور حال د شبقدر نه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترګزی راکوي.
د فرنټیر کانسټبلری قلعه شبقدر ویلا چې صدا په غټه دروازه کې انسان پښپک بږي اولنې او دوه منټه وروسته بیا دوی مخ ته دماکه وشوه. په دې دماکه کې د ډي اس پی شبقدر شبقدر جامع خان وینا تر مخه درې اویا تنان مرشوی دي چې په هغه کې تقریبا 15 د اس پی هغه ځوانان کوم چې سوره دی وړاندې پاسینګ اوټ پرېد شوی او غرم غټانو اغه کورونه تاتن ته چټي باندې هغه پکې مرشوی دي. په دې کې تقریبا د زخمیانو شمیره چې کوم ده هغه هم هغه وینا تر مخه چې 15 یا د شپېتو نه زیاته ده.
بلخوا تحریک طالبان پاکستان د شبقدر اف سی قلعه ځانمرګي بریدونو پړه په غاړه خسته ده او وایي چې د اسامه بن لادن د وژلو لومړی انتقام او را روان ورځو کې بعد د دین لوی بریدونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټری انټرنیشنل د 2011 کال رپورت کې وایي چې د پاکستان قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو لکبله په 100 ولسی وګړي وژل شوې دي. رپورت زیاتوي چې د قبایلي سیمو لخکرو چې د فوج مرسته ورته حاصله وه یو شمیر ورپکې وژلې دي. رپورت وایي چې په بلوچستان صوبه کې امنیتي ځواکونو ماورای عدالت وژلو پیښو کې ککړ دي. رپورت کې دا هم ویل شوي دي چې منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ازادۍ او انصاف غوښتنې زیاتې شوې دي او سماجي میډیا د بشري حقوقو په خوندي ساتلو کې لوی بدلون راوستی دی. د پاکستان پارلماني غړو ته نن د امریکي لخوا په اپټاباد کې د اسامه بن لادن پر ضد د فوزي اپریشن او په دې هیواد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه پټ معلومات ورکړل کیږي. د پارلمان شریکه غونډه وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی تیرونه راغوښتي وه. د پاکستان فوج به د پارلمان غړو ته دغه پټ معلومات ورکوي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د روس صدر دیمتری میتیدیف سره ملاقات کې ویلي دي چې روس سره د اړیکو نوې شروعات ده. زرداری وایي
It is time that we recognize the importance of each other's countries
دا وخت چې د یو بل حیثیت او اهمیت ومنو. په سیمایزه توګه په اقتصادي او سیاسي میدان کې همکاري نور هم زیاته کړو. مونږ ډیر نږدې گاونډیان یو. مونږ په یو سیمه کې یو. که څه هم زمونږ پولي شریکی نه دي خو زړونه مو یو بل سره دي.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د سوریا یا شام صدر بشار الاسد د حکومت پر ضد د مظاهرو مخنیوي لپاره عملیات پراخه کړي دي او امنیتي ځواکونو هما خار په ولقه کې خسته دي. د اتو اونۍ راسي د شام صدر بشار الاسد پر ضد مظاهری روان دي. د شروع پر ضد امنیتي ځواکونو لخوا په ودانو د ټینکونو ګولو ورېدو په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي وو او اوس هما خار امنیتي ځواکونو په ولقه کې خسته دي. یاد دی چې هما خار کې د صدر بشار الاسد پلار حافظ الاسد پر ضد پاسون شوی وو چې د بخښنې نړیوال سازمان تر مخه د 10000 نواخلي 25000 په خلک پکې وژل شوی وو او په خوانی صدر دا پوره خار ړنګ کړي وو. د لیبیا حکمران معمر قذافي مخالفینو له امریکانه د دوی حیثیت په رسمي توګه د منلو غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ کې د لیبیا د حزب اختلاف عبوري قومي کونسل وزیر اعظم محمود ګبریل با امریکای چارواکو سره خبرې ترې کوي. د امریکای ټلویزیون سی ان ان سره مرکه کې محمود ویل چې د دوی ډله په رسمي توګه اومنل شي او امریکا د لیبیا منجبت شوی اربونو ډالري اساسي خلاصي کړي. د جاپان هوموکو اټمی ریئکټر چلونکې ادارې وایي چې دغه اټمی ریئکټر د بندولو کاري پیل کړی دی ځکه چې دا په فالټ لاین جوړ کړی شوی وو. د اټمی ریئکټر یو یونټ به د نن نه کار بند کړي. د جاپان وزیر اعظم نووتو کان تیرونې د اټمي ریئکټر د بندولو خبره کړې وه. یاد دی چې د جاپان سونامي او زلزلې وروسته فوکوسیما ډایچی اټمي ریئکټر تابکاری د نړۍ د تاریخ بدترین اټمي بحران سره مخامخ کړې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روان یو سات کې. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د شبقدر د ډېرې د 14 حال درکوو چې شاوخوا 101 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د پېښور د لیډي ریډینګ هسپتال مشر او یو عیني شاهد
څلو ول زخمیان راوړي او پاغه کې نو نن نس موږ سره په هغه سره دلی
موږ ګاډي ته ولاړو نو هغه کې بس بلاسټ ده موږ په ځان نه وي.
افغانستان ته د هندستان د وزیر اعظم د سفر په اړه له تفسیرو او نورو جزئیاتو واوري. د لیبیا د سیاسي حالاتو جاج مو هم اخیستی دی. د وزیرستان د بې کوره شویو ماشومانو حال مو هم پوښتلی دی چې سبق یې پریښی او مزدوري ته اړ شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د تیر کال د سیلابونو له کبله د سواد د شاتو یا ګبین صنعت ته هم ډیر زیان رسیدلی دی، خو د دې کاروباریان اوس هم هیله مند دي.
د دې زربل د دې ګبین دا د سرو زرو نوم په خواته دی. پیرې ګبین دا ټولې دنیا ته استبلیش شوی دی. زمونږ د سپیرکي ګبین دا د سواد نه بهر ته نه دی وتی.
او د دغو رپورټونو ترڅنګ اقتصادي نړیوالې خبرونه هم لرو. او دا هم دا خبرونه لمړی موضوع. نن سهار د خیبر پختونخوا په ډیره شبقدر کې دوی چاودنې شوې دي چې ویل کېږي یو ځانمرګي برید وو او بل هم چاودنه وه. د پیښې د نورو جزئیاتو لپاره په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی را سره په ټلیفون دی او له هغه به د پیښې نور جزئیات وپوښتو. شاهنواز ترکزی ستړی مشي. شاهنواز خان که تاسو په دې اړه موږ ته جزئیات راکړئ چې تازه د مرګ ژوبل شمیره څو ته رسیدلې ده او د دې چاودنې په اړه هم تازه څه ویل شوي دي چې کوم دواړه بازار مرګ چاودنې وي او کنه؟
جی بالکل، د مرګ ژوبل چې کوم د پاره کې د سرکاري چارواکو د وینا تر مخه چې د اته څخه زیات په دې کې مرشي وي دي، خو هم ول په دې کې وو هغه وایي چې ګنیر په دې کې د مرګ ژوبل زیات ده. بیا چې څومره پورې د پوښتنه دغه شان ته راغلي دي نو په هغه ځای کوم څه زخمیان چې کوم هغه مړه شوي دي دا شمېره تقریبا سلو ته رسېدی شي یا تر سلو نه هم زیاتېدی شي. د دې نه علاوه چې کوم زخمیان شوي دي هغه په صوبایي سینیئر وزیر خیبر پختونخوا بشیر بلور وویل چې هغه یو سل څلوېښت تقریبا زخمیان په هسپتالو کې پراته دي. د پېښور چې په هغې کې د څلوېښتو نه زیات زخمیان چې کوم دي هغې حالت هم داسې دی چې هغه ډېر خطرناک دی او ډېر زیات زخمیان شوي دي. څومره پورې چې بیا د دې چاودنو د رویت په حواله باندې موږ د کمانډنټ فرنټیر کانسټیبل اکبر خان هوتی سره خبرې اترې وشوې نو هغې دې خبرې تصدیق وکړو چې دا دواړه ځانمرګي بریدونه وو چې اول په موټرسایکل باندې یو تنګ سپور و چې هغې دمکه وکړه. د هغې وروسته دوه درې منټه وروسته دویمه دمکه چې هغه په خپله دې خبرې تصدیق وکړو چې یو خرګاډی روان و او د هغې سره یو سړی ولاړو چې هغه سړي چاودنه وکړه چې د هغې نوجې بیا دومره مرګ ژوبله وشوله.
یعنی په خرګاډي کې بم ځای پر ځای شوی او کنه سړی هم په خرګاډي کې اوسه د سي کدا روخانه وایس لګاوریدونکو ته
پرخان هوتی چې دا موږ په خپل پلی وې چې دا یو خرګاډي ولاړو هم د کوم ځای کې چې 14 شو د هغه سره خرګاډي ولاړو او دویمه 14 چې کله وشل نو هغه د خرګاډي سره سړی ولاړو او هغه سړی کړی دا اکبر خان هوتی چې کوم فرنټیر کانسټیبلری خبر پښتونخوا کمانډنټ دی هغه دې خبرې باکه ته تصدیق وکړي.
او دغه مرګ ژوبل شمیره چې کوم تاسو ویلې په دې کې تاسو ویلې چې څومره د فرنټیر کانسټیبلری یعنی څومره د اف سی ځواکونه او څومره پکې یعنی پوځي او څومره ولسی وګړي پکې؟
جی بالکل، د صوبای سینیئر وزیر بشیروم د دې خبرې تصدیق وکړو. د دې نه علاوه نور چې کوم د امنیتي ځواکونو مشران دي سرکاري هغې هم د خبرې اترې وکړلې نو هغې وویل چې په دې کې یو کم اویا تنان چې کوم دي هغه فرنټیر کانسټیبل دي هغه نوي سپایان دي چې څو ورځې وړاندې د هغوی پاسینګ آؤټ پریډ هم په دې سي قلا شپ قدر کې شوی و هغه کورن ته موږ چټي باندې روان و چې ورته دغه چودري وشو په هغه کې د تنان مړ شو دا هغه شمیره یو کم اویا ده او د دین علاوه چې کوم هغه نورو خیل چې د دین علاوه چې کوم رشیدي دین هغه د دې ځای کې اوسیدونکي سیویلین یا په اوسیدونکو خونو په دې کې روزګار کوونکي چې کوم د هوټلونو روزګاریان او د هغه علاوه چې کوم په هغه کې دي تا ډاکټرني او یا فلان کوچونه راغلي و دي چټیانو د پاره خپل کورن تر سوال کوهاټ کړه کړه شند مختلفو سیمو ته نو هغه د ګډ ولا هم په دې کې مړ شوی دي او زخمیان شوی هم دي پکې دي
مننه کته سیم ته د دغه سیمه هم یو انزور راکې شهنواس اوریدونکو ته چې دا سمره سیمه و چې دومره ګڼه ګونه و او دغه 14 چې کوم وخت کې شوی دا آیا دغه وخت دی ته داسې وخت چې حالت باید د خلکو ګڼه ګونه زیات وي د دې تر څنګه چې ترن شي به کسان خپل کور ته تل دغه ولسی وګړو کې یو انزور مونږ ته د سیمه راکې
جی بالکل دغه خو سحر شپک بجې وي شپک بجې د ځکیلا خلک کورونو ناراوزي ناراضېدل وي بازار ته دغه وجوه چې په دې کې د دمکی یا د 14 ورستو شوی نو بیا امکان و چې ګنده زیات خلک مړو خو دا 14 په داسې وخت کې شې چې عام ولس په دغه ځای کې ډېر زیات کم شمیره کې موجود و چې هغه یا خود وټلو کې چې کوم تنان کار کوي هغه موجود و یا په دغه ځای کې چې کوم د دوکانونو د بازار چوکیداران دي نو هغه تنان موجود و دا 14 هم دغه ټارګټ چې کوم دي و دغه فرنټیر کانسټیبلری والا په دې کې زیاتره فرنټیر کانسټیبلری والا مړ دي دا بازار چې کوم د ډېر زیات مصرف شپقدر بازار لکه څنګه چې مولان دی ویل دا د باجوړ ولس د محمد ایجنسی ولس د دې سره مونډا تنګي او د شپقدر ولس نه دي خو ولستون هم دې تر دې دا ډېر لکه راستي د دې خلکو لپاره د سوداګانو خصوصي یو غټ بازار دی په دې لار باندې هم باجوړ ته هم ګاډي دي د محمد ایجنسی ته هم په دغه ځای باندې خلک دي دا ډېر زیات مصرف بازار او ډېر زیات ولس کې به خو چون کې دا 14 چې وخت شي هغه سره شپږ بجې وي د شپږ بجو نه 2:15 منټه مخکې وو نو په دغه وجه باندې د دې کې عام ولس یا عام وګړي نه وو
نو ودانه ته هم شاوخوا ډېر زیان اوخته وي
جی ودانه کو جسم پورې ما پختنه وکړل په غوږ کې چې کوم ځای خاص د 14 شمې دنو په غوږ کې هوټلونو چې کوم غشي شي او کړکیاں ماته شي دي هم ودانه رنگ شي وي خونه دي خو دروازې چې کوم دي یا شیشې چې کوم دي نږدې نږدې مارکیټونو د دوکانونو نو هغه ماته شي دي هغه ودانه چې کوم دغه رنگ شي ویني
شهنه واس کته سم ته وایس چې د دې پیخي پړه لا تر اوسه چا په غاړه اخیستی او کسنګ
جی بالکل سمره پورچی د دې پیخي د مسولیت د خصو خبره وانه هغه د سوالو طالبانو ټلیفون کړو چې ګینه هغه د 14 کړو او د هغه مقصد دا و چې ګینه په د محمد ایجنسی او د تیسره خوشه په باجوړ ایجنسی او بیر دین علاوه سمره چې قبایلی سیمه د پاغه ده کې پاکستانی عسکري قوا چې کوم دی هغه پرشن پیل کړی دی نو د هغه ریاکشن چې کوم ورته وي یا ردیمه چې ورته وي د هغه په نتیجه کې راشه وشو
خډی رضا ته مننه په پیښور کې د مشال رادیو خبریال شهنواز ترګزی و چې په خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر د فرنټیر کانسټیبلری پر کلا د 2000 مرګو بریدونو روسي حالي مونږ ته راکوو او ویل کېدل چې د پختونخوا چارواکو تر اوسه پورې د شاوخوا اتیا کسانو د وژل کېدو خبره په دې پیښه کې منلې ده چې په دوی کې 9 کسان د فرنټیر کانسټیبلری یا د اف سی ځواکونه دي چې په دې پیښه کې وژل شوي دي او نور یې د سیمې ولسی وګړي دي په همدې موضوع کې به هم پاتې کیږو او د دغې پیښې ځینې قربانی شوي او ځینې هم د پیښې ټپیان د پېښور لیډی ریډینګ هاسپټل ته وړل شوي دي او دغه روختون ته د مشال رادیو بل خبري الباز محمد عابد ورغلی او د روختون له چارواکو سره غږیدل لري او دغه راز د پیښې له عیني شاهدانو او ټپیانو سره هم خبرې اترې کړې دي راځي چې د باز محمد عابد رپورټ هم اورو
په شبقدر ډیرې کې د ایپسی ټریننګ سنټر مخې ته چې نن سهار دوه بریدونه تر سره شوي د پیخي زخمیان او یو شمیر مړي د پیخور لیډی ریډینګ هسپتال ته راوړل شوي دي دا چې هسپتال ته څومره زخمیان او مړي راوړل شوي او د سوتنو حالات تشویشناک خودلې شوي په دې حق له د هسپتال چیف ایگزیکټو عبدالحمید افریدی مشال ریډیو ته وویل
لیډی ریډینګ هسپتال ته یو سل اول زخمیان راوړي په هغه کې سالویخ پنځه سالویخ زخمیان د سړي چاډیر جات سخت جوړل شوې دي اولس ډډ باډیز راغله دوه کسان چې دی هغه دلته هسپتال کې اوس په هغه کور رسیدو نو نن نس موږ سره په هغه رسیدلي کسان تعداد دی او 115 یو سل پنځه لس شې دي زخمیان دي زموږ ټول سټاف الله فضل دی موجود دی خپل ډیوټي باندې لګیا دي زموږ سینیئر سټاف سینیئر کنسلټنټس پروفیسران دا ټول لګیا دي او دا مریضان هندل
د اف سی یو تن اهلکار چې د فیخي عیني شاهد دی مشال ریډیو ته وایي.
زمانو وقار احمد ای د جنوبی وزیرستان نه تعلق لرم. زدل ته ټریننګ تر غلا و د اف سی شنو رنگ روټ یو دغه زړه رنگ روټان وی چې هغه باندې دماکا وشول او موږ دغه جوبل شول په شو ډیر کسان په نقصان شوی هاندي. موږ دغه سره دل ته ریډی ریډینګ هسپتال پېښور ته د خدمت ته پر راغلی او وینم.
د اف سی یو بل اهلکار وایي چې د ټریننګ موده یې پوره شوې وه او په چوټۍ کور ته روانو چې دا پیښه رامنځته شوه.
زما نوم جان بادل دی او زه په اف سی کې ملازم و ریکروټ وم. مونږ په سنگ آؤټ وشو نو هغې نه پس لکه چې مونږ ته بیا لکه چوټیانې و. مونږ سهار د ګیټ نه رابار نو مونږ ګاډي ته ولاړو. مونږ لکه سامان ومان پې کول ګاډي نو هغې کې بس بلاسټ وشو. بیا مونږ په ځان نه یو پوهې.
یو تن ډریور چې د اف سی اهلکار به یې تر کوهاټه رسول او په پیخه کې جوبل شوه مشال ریډیو ته وویل.
او قدر مواز زه ډرایور او د ایف سی والا په چټۍ باندې تلل پیښ کورون ته هلته مو ورغل دغه سپیشل کړی و کسان او دا کوارت تلل دا غزه کې ګډ سره وشو په دوه مکه یو شو خو بس سره د لاس مې خوګ دی بس بچ
د یادولو د چې د پیښور په لیډ ریډینګ اسپیټال کې بیړنۍ حالت ناپیس شوه او د اسپیټال انتظامیه وایي چې د جوبل شوو کسانو علاج په سمه توګه روان دی. باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
پختو وای مشال ریڈیو اور
تاسو مشال ریڈیو اور د هند وزیر اعظم منموهن سنگ افغانستان ته د خپل سفر په لومړی ورځ له ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې له ترهګرۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې نړیواله ترهګرۍ افغانستان، پاکستان او هندوستان درې واړه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کړي دي نو باید د سولې د ټینګښت لپاره ګډې هلې ځلې وشي. په دې اړه د چارو کارپوهان سوي د مشال ریډیو خبریال نقیب الله احمد تنوالی په اړه رپورټ راکوي.
دا مهال د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د یو لوړ پوړي هندي پلاوي سره د افغانستان په دوه ورځني سفر دی. منموهن سنگ تیر ورځ د ولسمشر حامد کرزی سره په یو خبري غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې هیڅ هیواد ته اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. که څه هم نوموړي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو د کارپوهانو په خبره چې اشاره یې پاکستان ته وه. د هند وزیر اعظم په دې سفر کې له افغانستان سره د 500 میلیون ډالرو نورې مرستې اعلان هم وکړ چې په دې سره د هند د مرستو اندازه 2 میلیارد ډالرو ته رسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د هند وزیر اعظم او پلاوی دا سفر دواړو هیوادونو ته د یو نوي پړاو ور داخلي دو پتوګه یاد کړ.
له نوي تحورات سره سم ورستی نږدې رسو کولونه کې زموږ دوست او د سیمې د ستر هیواد هندستان رابط د افغانستان سره یو بل پرمختللي پړاو ته داخل شوی دی. په دې پړاو کې هندستان د افغانستان د بیا جوړولو لپاره افغانان ته ټینګ لاس ورکړی دی. په سخاوتمندانه ډول یې خپل اقتصادي او بشري مرستې له موږ سره پیل کړي.
د چارو کارپوهان هم دې سفر ته په یو ارزښت ګوري او وایي چې د هند وزیر اعظم سفر په دې وخت کې حتمی وو. د چارو یو تن کارپوه استاد حبیب الله رفی وایي چې ترهګري اوس سیمه کې خوره شوې او له دې ټول ګاونډي هیوادونه په اندېښنه کې دي او ټولو ته زیان اړولی نو پکار ده چې درې واړه هیوادونه لاس سره یو کړي او په وینا یې چې د ترهګرۍ ریښې وباسي.
ترهګري اوس په دې سیمه کې خوره شوې ده. د افغانستان نه اوس وتلې په پاکستان او هندوستان کې هم ترهګري مرکز افغانستان کې نه دی، هغه په پاکستان کې دی. او که په افغانستان کې هم ورانه کیږي، ترهګري کیږي یا په هندوستان کې کیږي، مرجع او منبع یې پاکستان دی. نو په دې اساس په دې برخه کې د هند صدر اعظم هم ویلي چې باید افغانستان، پاکستان او هندوستان په ګډه د ترهګرۍ په مقابل کې ګډ پروګرام جوړ کړي، ځکه اوس ترهګري یوازې په افغانستان او په هندوستان کې نه بلکې په خپله پاکستان هم د ترهګرۍ ښکار دی. او که د دې مخه ونیول شي تر نورو هیوادونو نه به یې پاکستان ته زیات زیان ورسي.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفر لیوال وایي چې هند ویره لري که له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي نو په راتلونکي کې به ډېر خطرات هند ته متوجه وي، خصوصا د کشمیر له ناحیې نه.
افغانستان فوری باری چی ووزی او که در سیما به صبح کیگی
لیوال زیاتوی چې د هند وزیر اعظم د سفر یو مخه ده هم ده چې سمو د مخکې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ ورته پلاوی هم افغانستان ته راغلی و او دا سیالي باید هم ترسره کړي. ټاکل شوی چې د هند وزیر اعظم او پلاوی نن هم په کابل کې پاتې شي او نورې لیدنې کتنې هم ترسره کړي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیرې درکو چې تاسو اوس موږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خپرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې موږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ: 0332 15 33 33 15 1. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
تاسې مشال رادیو اورئ. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون وروسته د ولسمشر زرداری د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې چې لیکلي په پاکستان کې ذوالفقار علي بوټو یوازینی کس و چې نه یوازې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې لرلې، بلکې د منځني ختیځ په ګډون یې له روس او چین سره هم غوره اړیکې درلودلې. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته دروروي.
لیکوال مرتضی سولنگی په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې لیکي، پاکستان له ډیرو کلونو راهیسې په یو ټوکري کې ډیر زیات اګیج دي. په دې هیواد کې یوازنی کس چې دغه روایت یې مات کړی هغه ذوالفقار علي بوټو، چې د خپل ستراتیژیک هدف لپاره د بیل سفارتي وظیفې بنیاد کېښودې. هغه له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره ښې اړیکې ساتلې، خو د خپلې بیل سفارتي کړنلارې له پلوه یوې خواته له منځني ختیځ او بلې خواته له روس او چین سره هم ځانګړې اړیکې ونیولې. تر ذوالفقار علي بوټو وروسته سیاسي حکومتونه هڅه وکړه چې په یو یا بل ډول له روس سره خپلې اړیکې ژوندۍ وساتي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته پر افغانستان د روس د قبضې پر مهال ډیر زیان ورسېدی چې تر لسو کلونو یې دوام درلودې. لیکوال زیاتوی بلې خواته د پاکستان گاونډي هیواد هند د سړې جګړې پر مهال نه یوازې له روس بلکې له لویدیځو هیوادونو سره هم ډېرې ښې اړیکې وساتلې، آن تر دې چې له چین سره هم غوره اړیکې وساتلې او اوس هم تجارتي او کاروباري تړونونه ورسره لري، که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جګړه سوې ده. لیکوال پر مخ لیکي، د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته هم هند نه یوازې له روس سره خپل اړیکې وساتلې، بلکې له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره هم ښې اړیکې لرلې، خو پاکستان د روسي اتحاد تر ماتېدو وروسته لا هم له روس سره اړیکې ونه ساتلې او له لویدیځو هیوادونو او امریکا سره خپلو بې نظمه اړیکو ته دوام ورکړي. لیکوال لیکي، په داسې حال کې چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي، ولسمشر زرداری د مې پر 11 نیټه مسکو ته په خپل رسمي سفر ورسېدی چې د 1940 کال راهیسې وروسته د یو پاکستاني ولسمشر لومړی سفر دی. د ولسمشر زرداری د درې ورځني سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د توانایي لوزنامه، د ترکمنستان، افغانستان او هند ترمنځ نلیکه، د کویلې پرمختللې ټکنالوژي، د پاکستان د سټیل پیاوړتیا، د یو بل په هیوادونو کې د بینکونو پرانسته، د روپی او روبل بدلون او د تجارت، ساينس، ټکنالوژي او تعلیم په څانګو کې پر لوزنامو بحث کیږي. لیکوال په پای کې لیکي، وروسته د ولسمشر زرداری سفر یو ډیر غوره ګام دی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د رواني مشي په دوه منټه د امریکا ځنګړو ځواکونو د پاکستان د خبر پختونخوا په ایبټ آباد کې عملیات وکړل او د القاعده مشر اسامه بن لادن یو واشه. د امریکایي ځواکونو د دې عملیاتو پر ضد د پاکستان خلاصي او مذهبي ګوندونو د حکومت پاوڅ او ایس ای پر ضد غږ پورته کړی دی. په دې اړه له پیښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان نور معلومات لري.
په پاکستان کې د خلل سیاسي ګوندونه یا راټس فورسز لکه مسلم لیگ نواز او مذهبي ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام هم د افراباد اپریشن پزد د سیاسي حکومت سره سره د فوز او استخباراتي ادارو خلاف اوازونه اوچت کړي دي، کوم چې د دوی په سیاست کې یو نوې اړخ یا بدلون سرګندوي. جماعت اسلامي 13 جمعه د افراباد اپریشن خلاف احتجاج غږ ورکړو او د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره سره د پاکستان فوج مشر او ایسای نه وختنه کړی و چې دوی د خپل ناکامی وګڼي او کام ته دی د اپریشن په حق لا هر څه سرګند کړي. په دې کله د خیبر پښتونخوا د جماعت اسلامي مشر سینیټر پروفیسر ابراهیم وای
د دې سوالونو چې څومره چتیږي ایسای او فوج او حکومت باندې د ذمہ داری د چې هغه مکمل جوابات ورکي او که هغه جوابات نو ورکي نو هغه مجرمانه خاموشي هغه اختیار کړی دا او دا هم د غندنې وړ ده.
دغه شان د مولانا فضل الرحمن ګوند جمعیت العلماء اسلام لخوا هم د ابتعاد پیښې په ضد د جمعې په ورځ د احتجاج غږ ورکړی دی او د امریکې لخوا په پاکستان کې دننه کار روایي د پاکستان فوج او استخباراتي ادارو کمزوري ګڼي. د جمعیت العلماء اسلام صوبائی امیر شیخ الحدیث مولانا امان الله وای
موږ دا وایو چې حقیقت حقیقت راول مخت بیا هیڅ نه د دې پاره نه به مظاهره وي نه به احتجاجات. موږ وایو چې حکومت دا توس فوج ده باقاعده او فوج ته وایو چې که صدر یا وزیر اعظم چې سیاسي مصلحتو په بنا باندې حقیقت نشي ښکاره کولی نو ته خو فوج ته خو ښکاره کړې ده، خو تا ذمه واري وله، تا غټه ذمه واري ده، تا خپل جان ښکاره کړه چې ما نه ولې د کوتاهي سرې ده چار باندې کړې ده او زه مجبوره یم خپله مجبوري بیان کا.
خو بیا دفاعي چارو کارپو او قبایلي سیمې لپاره د سلامتۍ پخواني سکتر بریګیډیر ریټایر محمود شاه وای چې هغه ګوندونه کوم چې د پاکستان فوج خلاف اوازونه راوچت کړي دي په اصل کې د القاعده او نور ترخګرو تنظیمونو نمائندګي کوي.
پاکستانی طالبان اور جماعتوں میں شامل دی اور حکومت اس پر خبر ہمارے پورے دے اور جی تک پتہ ہے کہ وہ حکومت خاص طور فوج ندی خلاف کرنے سے کاروائی بھی شروع کی اور بلس باقاعدہ ہم دوا اعلان ہو وہ پاکستان خلاف وہ جنگ تھی وہ پاکستان خلاف وہ پاکستان سینٹرل تھی چکندہ ہر پر فوج کے بعد نہ فوج بانے حملے کو لے اور بھی وہ سیاسی طور پر فوج بانے حملے کی.
د مذهبي ګوندونو لخوا احتجاجي مظاهرو کې د عام خلکو د کم ګډون په حق لا محمود شاه وایي چې دې ګوندونو چرې هم د جماعتونو جنازو یا سکولونو باندې بمی بریدونو خلاف احتجاج نه دی کړی نو ځکه د ترخګرو سره سره قوم ته د دوی اصل مفهوم څرګند شوی دی.
جماعت باندې حمله وشي جماعت علماء اسلام او جماعت اسلامي جلسه نه راکړي د هغې خلاف آواز اوچت کړي نو خلکو زمونږ اوس په خپلو جوماتونو کښې او په خپلو ودونو کښې یا په خپلو چې کوم کفن دفن کوي جنازو کښې هغې کښې هم محفوظ نه دي، دوی د هغې خلاف چرته کښې هم یو آواز نه دی اوچت کړی.
د ویلو وړ ده جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهرو نه پرته په پېښور ښار کې د ابتعاد اپریشن خلاف احتجاجي کیمپونه هم لګولي دي چې ډېر کم خلک پکې لیدلی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې به پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم ویشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مه هېروئ.
په روانه خبرونه کې زما کور زما د کلی اقتصادي حالت درته بیانوو او اقتصادي او نيزه خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې دویمې برخې ته ورشو په نیمه برخه کې درته ګلایاس د دې ساده خبرونو لنډیز وایي او په پیښور کې 12 نیمې بجې دي.
دا خیبر پختونخوا شبکه در تحصیل کې د فرنټیر کانسټبلری په قلعه د وزن مرګ بریدونه کې درې اویا کسان مړه او د سلو څخه زیات ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د شبکه در ځان مرګ بریدونه پړه په غاړه خستې ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ افغان پارلمان ته وینا کې وایي چې په افغانستان کې ترهګري او سخت دریزي اور ته لمن ونه وهلې شي. د پاکستان فوج به نن د پارلمان غړو ته په اپټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اوسامه بن لادن د ورجلو په اپریشن په اړه پټ معلومات ورکوي. د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل کننې رپورټ کې وایي د پاکستان قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له کبله په سوونو ولسی وګړي وژل شوي دي. د لیبیا حکمران محمد قذافي مخالفینو له امریکا نه د دوی حیثیت په رسمي توګه د منلو غوښتنه کړې ده. او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې د پاکستان پر ضد لومبي ټیسټ لوبه کې په لومبي ورځ د نهه لوبغاړو په سر 209 منډې جوړې کړې دي.
لنډ خبرونه وو چې ګل آیاز درته د مشال رادیو نه واورول او اوس هم په پښتونخوا کې یو بجا او یو دیرش دقیقې دی په روانه خبرونه کې به هم د رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د اوسامه د پټېدو او د تر وژل کېدو وروسته د پاکستان پر تګلارې او امریکا او سیمې پورې اړوند د مسلو د حل په لارو چارو یو مقاله خبره کړې چې ما حسیب شهید درته پښتو ژباړلې. د 2001 کال د سپتمبر له 11مې وروسته پاکستان له امریکا سره هم د ملګري او هم د دښمن په څیر چلن کړی دی. په نیویارک ټایمز کې زلمی خلیلزاد لیکي د دې تازه نه خداده چې اوسامه بن لادن په کلونو کلونو د پاکستان د پوځي اکاډمۍ او د استخباراتو د سیمه ایزې ادارې ترڅنګ ژوند کاوه. مخکې تر دې چې تیره اونۍ امریکایي پوځیان په ایبټ آباد کې د بن لادن پر استوګنځي برید وکړي، تر هغه مخکې هم پاکستان اعتبار تر سخت سوال لاندې و. دغه هیبت د افغان جنگیالیو لپاره وسلې ورکړي او پناه ځای ورکړ او د هغو قمندانانو ته پیسې ورکوي چې بریدونه وکړي، خو خپل اداره دوی چې ګواکې دا کارونه بکوي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه پاکستان وایي چې یو مخ له موږ سره دی، خو په حقیقت کې د پاکستان ریکارډ ډیر ګډوډ دی. پاکستان د القاعده شبکې د یو شمېر جګپوړو چارواکو په نیولو کې مرسته کړې او امریکا ته یې اجازه ورکړې چې بي پیلوټا الوتکې یې پر دغه هیواد بریدونه وکړي. خدای رد کړې ده چې د هغو ډلو پر ضد څه وکړي چې واشنگتن هغه په ترورستي ډله کې شماري. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په پاکستان کې د بن لادن تر موندلو وروسته اوس څوک پاکستان ته بل ډول نه ګوري او حیرانه نه دي. لیکوال زلمی خلیلزاد لیکي له اسلام آباد یوازې 18 میل لري د بن لادن وژلو پاکستان اړیس چې دفاعي حالت غوره کړي. اوس په سیمه کې د امریکا اغیز خورا ډیر دی او په افغانستان کې د امریکا پوزیشن غختلی دی، نو امریکا دا وسلې دي چې پاکستان بیا غور کولو ته اړ باسي. لیکوال زیاتوي امریکا باید له پاکستان سره غبرګه تګلاره په لاس واخلي. لومړی موږ باید په رسمي ډول په پاکستان کې مشرانو ته د اوسامه بن لادن ساتل کېدو او په دې لړ کې د پاکستان په لاس لرلو هر ډول معلومات برابر کړو. او بیا لیکوال وایي وروسته باید دا وڅارو چې پاکستان څومره د القاعده په ماتولو کې کار کوي، د ایمان الزواهری پر ضد هڅه کوي، د ډرون بریدونو ته کمپاین کوي، د بمونو د جوړولو فیکټریانې یا فابریکې له منځه وړي چې افغان او امریکایي ځواکونو پر ضد برابرېږي، او د افغانستان د سیاسي ثبات او روغ جوړ لپاره هم کار کوي. د پاکستان دغه هڅې به د نیویارک ټایمز مقالې لمخې دا باوري کړي چې افغانستان هیڅکله بیا د ترهګرو پټنځای نه جوړیږي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زلمی خلیلزاد وایي د هدف ته د رسیدو لپاره امریکا باید یو ستر ډیپلوماټیک کمپاین وکړي او په دې کمپاین کې سیمه ایز لوبغاړي لکه چین او سعودي هم له ځان سره کړي. لیکوال وړاندې لیکي که پاکستان دا غوښتنې پوره کړي نو امریکا به له دې هیواد سره اوږدمهاله مرستې پیل کړي، خو که چېرته پاکستان د دې غوښتنو له پوره کېدو ډډه وکړي نو امریکا به د دې هیواد دوه مخیتوب ته نور د پای ټکی کېږدي. په لومړي سر به امریکا د پاکستان له لارې افغانستان ته د سامانونو د رسد لاره بدله کړي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو لکه آذربایجان نه به دا بهیر پیل کړي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې داسې نورو ټکو ته هم اشاره شوې لکه چې لیکوال وایي په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو له کمېدو سره امریکا ته په پاکستان کې د ترهګرو ضد یو اړخیزو عملیاتو باندې غور کولو ته موقع برابره شي. بل دا چې په افغانستان کې به پوځ پیاوړی شي او د پاکستان د لاسوهنو مخنیوی به وکړي، دا هیواد به د روغې جوړې لپاره غاړه کېږدي. لیکوال زیاتوي چې بله لار دا ده چې امریکا به له افغانستان سره داسې اوږدمهاله تړون وکړي چې له مخې به یې امریکا په دې هیواد کې لږ پوځي شتون ولري او دوی به دا وړتیا ولري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه وکړي او هغو امکاناتو ته ځواب ووایي چې د پاکستان اتمي وسلې د سخت دریځو لاسونو ته ورځي. د نیویارک ټایمز مقالې لیکوال یو بل لارداسي خي چې امریکا په دې باندې هم غور کولای شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مساوي دي لاره په پاکستان کې د اسامه بن لادن د پټېدو د څرنګوالي او د القاعده د نور غړو د اوسېدو په اړه څرنه وکړي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسې مشال رادیو اورېدلې. لیبیا د یغیانو ولسی لنډمهاله شورا وایي د قذفي د رژیم تر رنګېدو وروسته به د جمهوریت لپاره هلې ځلې کوي. د شورا یو پلاوی چې د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې خبري غونډې ته وینا کوله د امریکا د ملاتړ مننه وکړه. د شورا غړو پر نړیواله ټولنه غږ کړی دی چې له دوی سره د مرستې لا نورې زیاتې کړي. نور هاله واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي.
د لیبیا حکومت مخالفه عبوري قومي کونسل د هغې تګلارې جزئیات په ډاګه کړي چې تر مخې به د معمر قذافي د واک د لنګېدو په صورت کې په یاد هیواد کې جمهوري حکومت جوړولو ته لاره هواره شي. د لیبیا د قومي کونسل یو پلاوی د کونسل د مشر او د دې لخوا د لیبیا لپاره د نامزد کړل شوي عبوري وزیر اعظم محمود ګبریل په مشرۍ دا مهال د امریکا په سفر دی چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ به د سپینې ماڼۍ چارواکو سره د لیدنو په ترڅ کې په لیبیا کې د روانو حالاتو په اړه خبرې ترې وکړي. خاغلی ګبریل له دغو ملاقاتونو مخکې تیره ورځ په واشنگتن کې د عالمی سیاسي چارو په یوه څېړنیز اداره بروکینګز انسټیټیوټ کې د لیبیا د مسلې په اړه جوړې یوې مذاکرې ته په خپل وینا کې وویل چې هغوی په لیبیا کې اساسي قانون جوړولو او ورپسې جخت بیا پارلماني او صدارتي ټول ټاکنو عملي کولو ته تیاری نیولې دي.
د رژیم لړنګېدو سمدستي ورسته به عبوري قومي کونسل د قومي کانګرس د رابللو تابعو کې چې د هرې سیمې او د هر خار د خلکو نمائندګي به پکې وي.
د قومي کانګرس کار به دا وي چې یوه کمیټه انتخاب کړي سو د اساسي قانون مسوده تیار
کړي.
د لیبیا د عبوري قومي کونسل مشر د خپلو سرګندونو پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د لیبیا له خلکو سره په مرستو کولو دغه هیواد د نړۍ لپاره د یوې عمده نمونې پتوګه وزلوي.
I think there is a lot at stake for the United States and free world.
زما په نظر امریکا او هم ورسره آزاد نړۍ د لیبیا څخه د دفاع په غرض بل هڅه کولای شي. او دا ځکه هم چې لدغه هیواده نه یوازې د عرب انقلاب لپاره بلکې د افریقایي هیوادونو لپاره هم دیو ماډل کار اغستل کېدی شي.
But I think it could serve as a model for Africa.
د راپورونو پر اساس دا سی انګیرل کیږي چې د لیبیا د عبوري قومي کونسل پلاوی با په امریکایي چارواکو زور راوړي تر سویا د شورا د لیبیایي ولس د استازیتوب په نامه په رسمیت له پیژندل دلو سربیرا د لیبیایي رژیم هغه اساسه هم دیتا حواله کی چې په امریکا کې کنګل کړل شوی دی. د کونسل مشر محمود ګبریل په خپل خبرو کې د امریکایي حکومت د مرستو په مننه کولو سره د سپینې ماڼۍ لخوا د نورو ډاډګیرونو هیله هم وخوده.
اف آی میټ پرزیدنت اوباما فرست اف اول
کچره از صدر اوباما سره ملاویګم نو تر هر سوال خو با تر دې ساته د متحده ایالاتونو لخوا په لوبولي رول دا مننه وکم. او زه به نور هم اوه سوم سو خپل کردار لا هم پس پیاوړ کی ځکه چې ل ستراتیژیکی په لوا متحده ایالاتونو ډیر څه کول شي او کوې نکړل نو ډیر څه دي چې للا سبا لاړ شي.
اف ذات رول از نوت پلیډ پراپرلی یو نو دیر از ا لټ ټو بی لوست.
په ان حال کې رائټرز اجانس خبر ورکوي د لیبیا د یاغیانو یو بل مشر مصطفی عبدالجلیل په لندن کې د برېټانیا یا له وزیر اعظم سره د لیدنې پترس کې لدغه هواده د مرستو ژمنه تر لاسه کړي. راپور د خاغلی عبدالجلیل لخلیلی کی چوای اوس مهال د غوی زیاته اړتیا درنو وسلو ته ده. بلې خوا ته بیا داسې خبرونه هم راغلي چې د زیارت په ورځ د ناټو جازونو یو ځل بیا په پایتخت ترابلس کې د معمر قذافي کور په نخښه کړ چې پترس کې د لیبیایي چارواکو په وینا درې تنه مړه او 25 نور ژوبل شول. د ناټو چارواکو بیا لکه چې مخکې هم واضح کړي رسنیو ته ویلي د هغوی د بریدونو هدف قذافي نه بلکې د هغه د ځواکونو د کمانډ او کنټرول نظام دی. د ملګرو ملتونو د خواړه نړیوالې ادارې بیا په ورته وخت کې د یوې اعلامیې په خبرولو د لیبیا د لویدیس په غریزې سیمه کې په جګړه کې ښکېل خواو ته د اوربند عملي کول ویلي تر څو کولی شي د خلکو خوراکي اړتیاوې پوره کړي شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال رادیو اوریدل. جنوبی وزیرستان به کورشی به کډوال ماشومان اوس د ډیر اسماعیل خان په سبزی منډی کې کار کوي او خپل زده کړې ترې پاتې دي. دغه ماشومان غواړي چې په سیمه کې سوله راشي چې دا ډول دوی یو ځل بیا سکول یا ښوونځي ته تګ راتګ پیل کړي. په دې اړه د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د ډیر شمیل خان په سبزی منډی کې هر گئیز د سولی وزیرستان مسعود کډوالو سره تعلق لرون کی یو شمیر داسې کم عمره بچون په نظر راځي چې د کومو نه د طالبانو په خلاف د راه نجات اپریشن په واجه خپل کلی کورونا پاتې او تعلیمي سلسله یې هم بېخي پر شوې ده. دا بچون لګیا دي مزدوري کوي یا ورستې سبزی میوې راټولوي.
یمن هم د شاهین جنوبی وزیرستان نا کولا عمر مدای په دریم شمه سبا کولای
جنوبی وزیرستان باروند عمر میں دھول اسکولا وزیرستان سے جنگ لگے دا میز مجبور شولی چلا کے نام کاڈے وکڑے امنا اسکول سابق پوتر سبزی منڈی سے مزدیرا کاو ٹرکی نہ خلی کاو پک اپ خلی کاو وے گا تا چتا وگا تا مور پلور تا ورسا و زدار من کاو چ ساگ باک میں پوتے نہ وای
امون ام زعفران دے لاس کلا عمر میں دای پدوا وم کلاس سا با کیا میجے اے جنگ نے دیرا تر بی دلی وے سے دیرے سبزی منڈی تارو غلا کچرے میں چا و من دل چکورا تیر سرائس چتا وی خر بیزا وی کا نون کا چا وی چ زای کرتا
پپشتن خوا پر شا ورک شمی چ دے بچانو دے حقوق دے تحفظ جو غیر دولتی تنظیم سپارک دے صوبے او قبائلی سیمے ریجنل مینیجر جنزیب خانہ دا دے بچانو پا پراکش پشتنا وکڑا آغوی وویل
چکم جی زمونگا قبائلی سیمے دی آگے کی خصوصا لکہ جنوبی وزیرستان چکم نیدال تن چکم خلق راغلے دی آگے سر ما شمان ناغلی دی نو دا آگے ما شمان را پارا زمونگا آلتا پا دیرا اسمیل خان کی زمونگا دلی کوآرڈینیٹر دے اگر تمام ویلی دے تو دغه دے کې تاسو دا سی اوسر دی او کې چې څو ما شومان دا سی دی چې دا عمر او دا ری چې کبا ټایم دے نه غو د سکول ته تلو دے خو لکه د سکولونو په نو او وجه باندې او یا پالته چې کوم حالات دي خراب او حالات او جنگي حالات په وجه باندې دا ما شومان دل تلاګ دي دي هغه سره زمونږ اداره ته کوم دے دا هغه باکه دا سروې کې ان شاء الله چې هغه سروې وشي هغه به موږ حکومتي ادارو سره او موږ په خپل هم دا ری د پاره خپل حال ځلې او د نورو چې کوم دا سی فلاحي ادارې دي هغه سره به موږ
پدا موکے بندے موجود نورو قبائلانو غشتنا وکڑلا چھ دے دے بچانو دے خیر شگڑ دے پارا دے حکومت او دے غیر دولتی تنظیمونو وکمن گڑندی قدمونا پورتا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسې مشال رادیو اوري په خیبر پختونخوا کې تیر کال خونړې او سیلابونو ګڼ شمېر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي او په سوات کې هم د غو زیانونو د نورو صنعتونو د ډنګولو ترڅنګ د شاتو صنعت هم لمنځه وړي چې د سوات او د دې پېشه کاروباریان وایي چې له نړیوالو نه په دې برخه کې مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات په سیلابونو کې د سیمې اولسته کلوې زیانونه اوړېدلې دي نو په دغه کې د سوات خوک صنعت ګبین جوړونکو زمیدارانو ته هم پوره پوره زیان اوړېدلې دي. د سوات محکمه زراعت تر مخه د سوات بیلوبیلو سیمو کې د څلورو زرو زمیندارانو د ګبین مچو پیټې اوړلې شوې دي چې ترې دغه زمینداران سخت زیانمن شوي دي. دا وخت په سوات کې سپرلی شروع شوی دی او د ګبین جوړېدو وخت دی. د سوات د پلوسي او د بیرې ګبین ډیر مشهور دی. د سوات ابراهیم توتا چې په مقامي توګه د ګبین کاروبار کوي او د تیرو شلو کالو راسې زمیندارانو ته مشورې هم ورکوي په دغه اړه وایي چې د سوات سیمه د ګبین لپاره ډیره ښه ده.
اوس دلته کې دا مشو ډیر خپل مقاله ډیر خپل فلورا د نیکټر پلانټ د رسو او د زرګل بیا زمونږ چې کمال هغه ټوله غریزه تاسو یې نه دي. دا ډیر میډیسنل پلانټ ایریا ده. د دې زرګل د دې ګبین دا د سترو زرو نه په خاطر د دې سره سره جی که زمونږ دا مدن د سپیرکی کم دا وصول شو راغه نو زه مې چې دا په بیرې نه په سو ګون نه باندې سی وای زګه جی چې دا بیرې ګبین دا ټول دنیا ته استابلیش شوې زمونږه د سپیرکی ګبین دا د سوات نه بار ته نه دی وته.
خغله ابراهیم وای کچره په دغه ګبین باندې لک کار وکړي شي نو د سیمې ځمیدارانو ته لوی ګټه ورکول شي.
که دا خلک دا ګبین جمع کی او د دې د پاره د سیز یو سوسایټی جوړ شو چې دا بهر ملته شو شي او د دې باندې ریسرچ وشي چې یاره آی دا ګبین په بدن کې په وینه کې په نور پازا کې در سره پارا کار کوي او ریسرچ وشي د بلوسک د بیر ګبین زمونږ په 50,000 په 48,000 په دې من چلیږي. نو زموږ چې زمونږ د دې علاقې ګبین د سواد د دې پهاړي علاقې ګبین به د 1,00,000 نه کم نه ان شاء الله. ته
د متاثر شوی زمیندارانو لپاره د امریکایي حکومت یو ایس اے آئی ڈی په مرسته مقامی تنظیم حجره لس یونین کونسلو کې 3,000 زمیندارو ته د ګبین جوړولو اوزار ورکوي او د ګبین پیدا وار په اړه ورته تربیت هم ورکوي چې دغه سند بیا روان شي. په دغه اړه د حجرې تنظیم پراجیکټ منیجر ظهور خان وایي
په دې کې د یو ایس ایڈ پاکستان انټرپرینور طرف نه هر یو مغزبان ته مونږ یو پیټای بمای اوزار چې هغه ډیر ضروری ورسره وي هغه ورته ورکو او امید دالرو چې د دې ټولو مغزبانانو دا سمره مونږ چې ډیسټریبیوشن وکړو نو د آینده زمانه کې به د دوی د کاروبار دوباره بهاري وشي او د دوی چې هغه کم نقصانات شوی دا غي به سنسه ازاله وشي.
دغه تربیت او امداد اغستونکو کې د تحصیل مټه سخره 300 او یا زمیداران هم شامل دي.
زما احمد شیر نوم ده او د فراپر سخره کلی سره می تعلق ده. دلته جی دا مغزبانی چې کوم و د مچو کوم پروګرام چې دته دي سیلا پوجا من ډیر زیات متاثر شیو خو صوبای حکومت یا قومي حکومت زموږ سره څه قسمت تاون ورکو. دلته دا واحد یو پروژه چې هغه راغی او دلته د خلکو حالات زده کړو.
د سواد زمیندارانو غږ موري د اوسم اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه لرو. د خبرونه درته پامیر ساحل برابروي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ خبرونه کې به نن په دې غږیږو چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن تر مرګ وروسته د پاکستان اقتصاد څه بڼه خپلولی شي. د غونې په هیواد کې به د کیمرون په اړه معلومات درکړو. له مشال راډیو سره اوسئ. د روانې میاشتې په 2 نیټه د پاکستان په بټاوات ښار کې امریکایي ځواکونو عملیات وکړل او په یو کور کې د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. تر دې وروسته د پاکستان پر کردار ځینې پوښتنې راپیدا شوې او په امریکا کې د کانګرس ځینو غړو وویل چې پاکستان ته په ورکړل کېدونکو مرستو کې دی یا خو کمی راوستی شي او یادې هم د مرستې بندې کړل شي. د بی بی سی له یو رپورټ سره سم له 2002 کال راهیسې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره شاوخوا 13 امریکایی ډالر ورکړی دي. د دې ترڅنګ د کیری لوګر د قانون تر مخې تر 50 کالونو پاکستان ته 1.5 امریکایی ډالر مرسته د ملکی مقاصدو یعنی غیر فوجي مقاصدو لپاره ورکول کیږي. په اسلام آباد کې مې د اقتصادي چارو له کارپوه اکرام هوتی وپوښتل چې کچېرې د امریکا لخوا پاکستان ته مرستې بندې شي نو څه اثرات به وي؟
دا اوسنو ورځو کې پاکستان چې کم اقتصادي امداد دی د امریکا طرفه او د کم مبارک کې چې دا امریکایي کانګرسمن او نور خلک دا وایي چې دا بند کړی شي نو دا امداد چې دی نو دا بنیادی طور باندې که تاسو وګورئ نو دا زیات فوجي امداد دی. اوس فوجي امداد چې دی نو دا ډېر حساس معنی لري د پاکستان لپاره. هغه ځکه چې پاکستانی فوج چې دی نو هغه یو طرف ته خو هغوی د انډیا خلاف الزام تیاری چې دی هغه داسې ساتل غواړي چې دوی سره یعنی جدید اسلحه هم وي د دوی سره پیسې هم وي. بل طرف ته دوی په پاکستانی فوجونو فوج باندې دا هم الزام دی چې دوی په دغه کې څه پیسې میسې هم لگا خوري را خوري. بل طرف ته دا دی چې دوی امداد کې چې کوم سیزونه راځي نو هغې کې کک بیکس وي یعنی په کله سلو روپو سیزي نو شل دېرش روپیه پکې اوخري اوخړی شي څه دوی اوخري او څه منځ کې چې په کوم امریکایي بیوروکریټس دی هغه اوخري. نو دا یو لوی کاروبار هم دی او دا یو لوی حساس خبر هم ده دا به بند شي. نو د دې د بندېدو نه پس د پاکستان فوج دا توان نه لري چې هغه خپل چې کوم دغه دي هغې مخکې چې کوم دا ارادي لري چې څه کول غواړي چې هغه وکړی شي. لهذا دوی به حت الوسع کوشش کوي چې دا امداد دې بند نه کړي.
اکراموتی صاحب تاسو دا خبره وکړه چې دوی به هڅه کوي چې دا امداد دې بند نه کړي شي نو پښتنه پکې دا را پیدا کیږي چې د پاکستان اقتصاد انحصار کوي زیاتره په امریکایي پیسو باندې کنه د نورو نړیوالو مرستو باندې هم انحصار کوي.
دې ډېر انحصار کوي، په ډېرو ملکونو کوي، په چین هم کوي، په سعودي عرب هم کوي، په نورو ملکونو هم کوي، خو زیات انحصار د پاکستانی فوج چې دی نو هغه دی په دې امریکا باندې. نو که د امریکا وتا لکه امداد بند کی نو بیا به د دې حالات ډېر زیات خراب
هوتی. صاحب تاسو د فوج خبره وکړه، د دې نه علاوه امریکا د پاکستان لپاره د مرستو یو پیکیج منظور کړی و چې 1.5 ارب ډالر به ورکړي د کیری لوګر په نوم باندې. دا بل و دا قانون و، ویلی و چې دا به ملکی یا سیویلین کیسو باندې استعمالیږي. نو دلته به څومره اثرات را پریوزي، ځکه کیری په خپل ویلی و چې هغه به خپل بل دوباره ګوري.
نو هغه دا ده چې هغه کې خدا ویلی شو چې دا امداد کې دی په دې باندې ګرانی د سیویلین وی، او څه شرایط یې ورپکې تړلی وو. هغه شرایطو کې یو شرط دا هم و چې کله امریکا وغواړي چې کوم ځای کې هغه غواړي چې د ترهګرو خلاف حملې وکړي په پاکستان کې، نو د هغې به ته اجازت وي. نو اوس د هغې په بدل کې پیسې ورته ملاوي دي. نو کېدای شي چې دغه پیسې چې دي د دې شق چې دی دا کمداد بندیږي، دغه شق نه پیلوي کی، او دا بل شق چې دی چې د حملې کولو دا به ورسره کېدای شي چې برقرار وساتي، نو دغه څه کېدای شي تبدیلي به وشي.
اوتی صاحب، موږ ولیدل چې تیر کال سیلاونه هم راغله، خلکو ته ډیر زیات تاوان ورساو، بیا د اسامه مرګ په پاکستان کې هم دا داسې ډیرې پښتنې را پیدا کړې چې دا غې لقبله. تاسو په خپل د اقتصاد پو په هیڅ څه فکر کوي چې د پانګوالو یا د انویسټرز اعتماد په پاکستانی منډي کې یا په پاکستانی مارکیټونو کې راغورځېدلې دی، او که راغورځېدلې دی نو څومره زیات تاوان پاکستانی مارکیټ ته رسولی شي؟
پاکستانی مارکیټ کې جی دوه سیزونه دي چې هغه ډېر اهم دي د بیرونی انویسټر لپاره. یو دی چې پاکستان ادري سیزونه دي، یو دی دوائی چې دوائی کارخانه پاکستان کې دوائی ډېره ګرانه ده، هغه ته ډېره منافع ملاوېږي. دویم دی الیکټرانک ګوډز چې دا د دې باندې هم ډېره منافع وي دلته ګټي. دریم چې دی نو هغه خوراک آؤٹ لیٹ دی. نو په دې درې واڼو کې چې کوم هغه انویسټمنٹ دی، دا انویسټمنٹ خو به کېدای شي چې هغوی هغوی چونکه دی خراب حالاتو کې جاری ساتل نه بدل کېږي. خو باقي چې کوم انویسټمنٹ دی نورو سیزنو کې، نو هغه چونکه هغه کې فائدې دومره زیات نشته لکه دې درېو کې دي، نو کېدای شي چې هغه کم شي.
نو چې هغه کم شي څه اثرات ګوري تاسو په پاکستان؟
نو اثرات دا ګورو چې هغه رستو شي، نو دا نوی انویسټر چې څوک د دې سره مقابله کول غواړي په دې منډایو کې، نو په هغه به راتلو نسنګ خوري. نو چې هغه رستو شي نو بیا به پاکستانی مارکیټ کې د فارن ایکسچینج چې دی نو هغه به کمی راشي. د فارن ایکسچینج چې دی نو پاکستان ته بیلنس آف پیمنٹ کې ډېر ضروری دی. نو چې هغه نه وي نو بیا به ډېر حالات خرابېږي. دا مسله به جوړېږي.
د اقتصادي چارو د شنون کې اکرام هوتی خبرې تاسو اوریدئ. اوس یو رپورټ لرو. د افغانستان وچه او تازه میوه په نړۍ کې ډېر شهرت لري، که څه هم په دې هیواد کې اوږدې جګړې هر څه زیانمن کړي او په دې لړ کې باغونو ته هم ډېر زیان راوښته، خو بیا هم خلک زیار او زحمت باسي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. د افغانستان کندهار ولایت هم یو له هغو ناامنو ولایتونو څخه دی چې په رسنیو کې ورڅخه ډېر ځله د جګړو رپورټونه خپرېږي، خو بیا هم د دې ولایت چارواکي وایي چې په تیر کال کې د نورو پرتله له دې ولایته د وچې او تازه میوې صادرات یا برآمدات څو چنده زیات شوي دي. په دې اړه به نور معلومات د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې درکړي.
د افغانستان له کندهار ولایت څخه ډیر ځله د ناامنیو او جګړو راپورونه ورکول کیږي، او تیر کال هم د دې ولایت په ګڼو ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات روان و چې د مرګ ژوبلې ترڅنګ د خلکو کرکیلې او باغونو ته هم زیات زیانونه واوښتل. په ځانګړي ډول د انګور د حاصلاتو پر وخت ډیر خلک بې ځایه او انګور په باغونو کې وراسته شول، خو بیا هم د دې ځای خلکو خپل زیار او همت له لاسه نه دی ورکړی او د خپل ژوند د معیشت چارو د پرمخ بیولو لپاره یې زیار او زحمت ګاللی او د خپلو باغونو په روزنه کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونو چارواکي وایي چې د جنگ جګړو سره سره بیا هم له کندهار څخه د وچو او تازه میوو حاصلات څو برابره زیات شوي دي، خو بازګران او باغوانان وایي چې که دولت له دوی سره مرسته وکړي د دوی حاصلات به څو برابره نور هم زیات شي. د کندهار د جړی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی صادق خان وایي چې که دولت د دوی سره د سرې د ونو او بوټو د مرضونو ضد درملو او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي نو به هم دوی ته او هم دولت ته ډیره ګټه شوې وي.
دا دی چې زموږ کښت کروندې چې ګرد د منځه وتلې دي، په دې باندې چې حکومت هیڅ توجه دا ځای ته نه کوي چې زموږ سره په یو شي باندې مرسته وکړي. وایي شورونه جوړوو، هغه هیڅ شور شی نه جوړېږي، هغه کمشخانې وشان شي چې هغه لا پوستم نه دي برابرې. نو ځکه زموږ حاصلات چې دی ګرد د منځ منځځي. نو حکومت چې دی هیڅ په زیرات او په صنعت کې دغه نه کوي، همکاري نه کوي. نو ګر دغه عام ولستي چې خپل دغه ژوند او زندگی په مخه اخی، روز کال چې وو کال وشو، شش کال چې دی کال خو نکتی، نو مرزونه چې جی شوچی او پاجزونه د شان چې شوچی او مرزونه کوي. نو دولت کې مرسته وکي د دوا او د بمبو د جې کښت کارمندو سره سمسته وکي، عام خلکو ته به شي په لاس ورسي، یعنی کې په پښو ودرېږي. او کدا غره کم کارونه یې هغه کښت کارمندای اگر د لاس دی.
د کندهار د پنجوایي اوسیدونکو ګل احمد وایي چې ډیر ځله د خراب او ستونزمنو لارو له امله د دوی حاصلات په وخت بازارونو ته نشي رسیدای او له دې امله دوی ته ډیر زیان اوړي.
موږ په سیمه کې چې جی خو انګور دي، هغه خو انګور خدای بارک شي، د نړۍ ته شتور سره نه د سیو د یو خچال سره چې هغه کښیږي. مثال بل ملک ته دغه سی ورځ دوی دغه سی لار باندې چې د لیک شيږي، بل ملک چې جی ک پاکستان ته ځي، که هند ته ځي، پراغه لا ډیر تکلیفونه یې پاکستاني کوي. د هند کې بل ملک کې بل ملک هغه د حکومت زیرول او تجاران زیری یا کم خلق چاړي هغه زیری والا ته بیا په سم قیمت نه خرڅیږي. پاتې سي نه د اوبو خرچه را جوړي، نه د بار خرچه را جوړي. نو موږ نو خدای زموږ لا چې کم وسی رسیږي، دغه به چې د حکومت موږ سره ډېر مرسته وکړي او موږ سره دغه کم باډرې لارې چې دي دغه په خلکو سره یا تجارانو سره چې دغه مثال مرسته ورسره وکړي، موږ سره ډېره چې موږ شی په سم قیمت خرڅي او موږ خلک راپورته چې موږ خلک ډېر لیدلي دي په دې باره کې. دا شی زموږ د ښه شی دي چې په ښه قیمت خرڅ.
د ژیړی ولسوالۍ یو تن بل باغوان هم ورته خبره کوي چې له دوی سره باید دولت د لارو د خلاصون او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي.
زموږ انګوران چې سمېږي یو خل بارډر لار باندې کې دغه څه کوي، او بیا د جزاشت انګور دغه څه درغه ځا پرې نی لکې پرځي نه مسره باندې ګرو باندې راځي، خرچه صدا ګرو باندې نه راځي. دلته بار زموږ سامان چې موږ په سر پیر کو دی، زموږ په 500 پی معنا منغواړي نه دی. لارې باندې بارډر لارې باندې معنا حکومت نه کوي، دغه نه کې شادار علاقې دغه کې باندې وسره بدري کوشش وکړي. اصلي اصل ش انګور دي ش میواد زموږ کندهار دی.
د کندهار ولایت سوداګری د خونو رئیس حاجی نصر الله ظهیر وایي چې دوی د باغونو او بازګرانو ستونزې مني، خو دوی هڅه کړې ده چې د دوی د وچو او تازه میوې لپاره ښه بازار پیدا کړي. د کندهار سوداګری د خونو رئیس دا هم وایي چې د دې ترڅنګ په زرګونو ټنه نارجستر شوي وچه او تازه میوه پاکستان او ایران ته هم صادره شوي.
تیر کال انار په ډیرو کلو کې دوه خارج ته نه صادر شوي. انار او انګور دوه قسمه خارج ته تګ لري. یو یې دا دی چې دلته د اوتار تجارت سره راجستریږي چې هغه هندوستان ته چیزی یا نور خارجي ممالک، او یو هغه دی چې بدون راجستر بیل راجستر څخه پاکستان او ایران ته ځي چې هغه د کوارچو یا کریټو په شکل سره ځي او دلته نه راځي. منظم به خپل دغه باندې په مازدا او په مټرانو کې ځي، هغه دلته نه راجستریږي. د اتاتیا کال په انډول په ناتیا کال کې تقریبا درې چند ځې انار دلته راجستر سول، یعنی په اتاتیا کې 2600 ټنه او په ناتیا کال کې 6200 ټنه راجستر سی و چې هند ملک ته ډیر لاړل. او دا چې ټوله خارجي وادونه، یعنی د اروپا او اسیا او امریکا حتی د نور وادونه هم غواړي چې زموږ انار دوی ته ورسي. متاسفانه موږ فقط دغه یو لار لرو، د ترانزیټي لار ده چې هغه هم په سلو مشکلات سره مخامخ کیږو. که چیرې موږ د هوایي لار برابر وای نو ډیر انار دغه هم تلل او په ښه قیمت سره هم خرڅیږو خارج.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په نور ولایتونو کې هم ډیری بزګران او باغوانان د تازه او وچ میوه حاصلاتو ته مخه کړي او پیداوار یې هم ډیر زیات شوی، خو د ښه مارکیټ نه لرل له امله دوی ته ډیره ګټه نه پاتې کیږي.
کیمرون په لویدیز افریقا کې پروت هیواد دی چې لومړی د فرانسې او بیا د برېټانیې تر واک لاندې پاتې شو. په 1968 زیږدیز کال کې د خپلواکه هیواد په توګه رابرسېره شو. د کیمرون آبادی خواوشا 1.3 کروڑ ده. په 2005 کال د اټکل تر مخې په دې هیواد کې 15,40,000 کسان د ایډز په ناروغۍ اختول. په دې هیواد کې 40% عیسویان او 40% مسلمانان دي. پاتې نور د بیلابیلو عقیدو لرونکي خلک دي. په کیمرون کې 40 افریقایي ژبې ویل کېږي، خو انګلیسي او فرانسوي دفتري ژبې دي. په کیمرون کې تیل ډیر دی او د کاروندګرۍ لپاره ښه ځمکه هم لري، خو د دې سربېره هم له مشکلاتو سره مخ هیواد دی. دلته سړي سر ګټه لا هم ډېره ښکته ده. د 2009 کال د اټکل تر مخې دلته سړي سر کالنۍ ګټه 2300 امریکایي ډالر وه. د همدې کال د اټکل تر مخې ټول ملي پیداوار له 22 ارب امریکایي ډالرو زیات وو او د اقتصاد وده 0.9% وه. د کیمرون د ټول ملي پیداوار 40% برخه کاروندګرۍ او 13.5% صنعت جوړوي. په کیمرون کې کافی، کوکوا، مالوچ، ربر، کیلے، د تیلو، زڑی، غلا، چاتراش یا قیمتی لرګی او څاروی ډیر دی. په صنعتونو کې له پټرولو، د تیلو او نور شیانو د جوړولو او پاکولو صنعت لوی ځای لري. په کیمرون کې المونیم ډیر پیدا کیږي او درخت یا کپڑے صنعت هم د ذکر وړ دی. په 1980 لسیزه کې د کیمرون د پوځیانو، پولیسو او لوبغاړو په ویاړ یو سندره زامینا ډیره مشهوره شوې وه. دا سندره بیا د 2010 کال د فوټبال د نړیوالې اتلولۍ لپاره د امریکا سندرغاړي شاکیره هم وویل. This is Africa. Sami amina, eh, waka waka, eh, sami amina, sangalewa. This time for Africa. De iqtisadi nare nanane khbarawana paitarasi. Iqtisadi nare.